د هوا له شکېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناه غوښتونکو د کښتیو تګ زیات سوی دی.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننې او مې ورس کوربای. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پوهنتون یو سرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپي شوې ده. پاکستان کې بیا له هغو زړورو غلو هم خبرېږي چې له نظامي ځواکونو یې ټانک تختولی دی. د تصفیې کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پي وځپي.
حمایت چې د پاکستان پوځیانو دی او نه کړی دی، نو د هغې و دپاره دې ته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې و دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار دی، نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنګ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تاته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوې مقننه، قوې اجرائیه، قوې قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لکه مونږ خپل هیله لا 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 څور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي پرانستل سوي دی. خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په خوب وینو. خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړه کور ته راځم او ډیر نا امید یم.
نو غواړی ټولنه ته یو افغان امور داسې یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون دی. 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغو مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پارولي چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلی د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ټي ټي پي باید له خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو له لارې هوار کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې وی غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پي ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګیږي نظام نشي پرځولی.
د پاکستان حکومت ته به هم ورکړه هغه وروڼه چې د دوی سره جنګیږي هغوی ته به هم مشوره ورکړه چې جنګونه موږ لیدلی دي.
انقلابونه موږ لیدلی دي جنگونه انقلابونه کونډې پیدا کوي یتیمان پیدا کوي وطن ورانوي اقتصاد ختموي نظام تباه کوي په خپل منځ کې سره جوړ شوی مذاکرات وکړي روغه جوړوي
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی
حضرت دوی دوی نه یو کرپټین کې یو حقوق ځان یعنی چی
خو د محمد نبی عمر د غوڅرګندونو د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړیدو په تاوان دومره پویدل نو ولی افغانستان کې د نظام سره کلونه خونړی جګړې وکړي او خلک وخت د رسیدو لپاره دواړو غاړو ته وژل
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چاته اقتدار د اقتدار د اقتدار لبده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ لامل په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول په لکاو کسان بې وطن شول او هغه نظام چې په هغه معنی ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوزي جوړښتونه جوړ شي او هغه ټول د نورو د ګټو په خاطر باندې لمنځه وړل کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپل هغه افراطي کړن ته دوام ورک د افغانستان تعلیمی سیستم یې ړنګ کړ همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمر سرګندونو ته تون خبرګون خوله ویلې دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي
طالبان د پلانګ او د پلان ترمنځ دي چې لري افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان دی او بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی بل لمنځي نو په دې خطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغه لپاره بیت په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغه لپاره ګټه ورورسي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پی د هغه مخه ونیسي کچېره نظام خرابېدل خراب کار و نو دی ول په تیر ډول سيزو کې د یو مشروع او قانونمن نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړ
او رسول هغه چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصري د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندري ډیر کړی د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبد الحکیم شری خبرداري ورکړی دی چې ګوندی فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي رادیو ته تایید کړی چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستان وتلی خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړی ده بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړي او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی احزاب په قانوني لحاظ سره په د نظام کې ځای نه لري د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې ما ته راغله فتح راغله چې چا خوخه و دا نظام خوخه پاتې شول چې چا خوخ نه په مختلفو لارو باندې ووتل
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی
حضرت دوی دوی نه یو کرپټین کې یو حقوق ځان یعنی چی
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزی د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له آزادۍ راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په هکله د طالبانو په کړنو نیوکې کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یوه ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې دغه قدرت د برچي د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچي په زور قدرت نیولی شي خو د برچي په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې مونږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایست چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه هغه حکومتونه له منځه وړایي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قوای ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي وي او درناوی پکې کوي وي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښځې نیت ورکوي د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به اوس تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي ولس اوس
د دوی پر ضد باندې عکس العمل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 500 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکې لرلي او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا یې ټینګار درلود. او کسام تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغې وینا وروسته په یوه اونۍ کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوي پکې د طالبانو د سترې محکمې د راپورونو له مخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوي. د طالبانو د سترې محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شوي اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنۍ باندې محکوم کړی هم دی. خوست کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پېښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 13 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9-13 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د وی خزي په ګډون 2-15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواتت په تور 13 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا د ګناهونو باندې دا نیول شوي دي. تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي، نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده او دیتا مونگ فقط استبداد و دکتاتوری یا ظلم و ناروا و طویل شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمیر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکې وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګه منع کړي دي. ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګه منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړې چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوې تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې دې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی دی، لوست باره کې، اقرا ولوله، چې ولوله عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د همومره قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي. دا درې کالې پکتبونه په مخ ور بند کړي دي او بیا اوس یې اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت ده او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 400 تر 500 امریکایي عسکر پاتې وای. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هېڅ څار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. او روس لاغی چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر باسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی او ماینونه وهل، په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومان د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا 60 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمیر 60 نه بلکې له 70 تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو په خلي سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړې، مګر له بده مرغه چې لا هم ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وه. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي. نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تند غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسني چلوونکي د تماس نیولو لپاره یوه پاکستاني شمیره ورکړي او ټینګار یې کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هیک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوي دي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا د خرڅونکی پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چې چېرته داسې دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته وو، ورسنی خبرونه پکې پراته وو. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1500 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلي او دغه شمېرې حیرانوونکي بللي او ویلي دي چې 80% قربانیان یې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 470,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر نږدې 1,430,000 او د مړو شمېر 2,879 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچه سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتوه. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمېر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغو غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنیو غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخان کړی چې غلطرې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښ یې کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په نګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قلوردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړه ده. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فرمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی ده چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمي له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمي په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې میرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمي او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي خو عمران رحیمي چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي څیرو تورونه لګول یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پریښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړي او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستانه دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغوني په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداري ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي 15 ورځو لپاره به د خلکو د ننداري په موخه ایښي وي. ننداري ته ایښودل شوي نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200,000 تاریخي اثار کتابونه قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیر ونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بي پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکې جوړونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به ننداري ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پونتون د ساينس پونځي یوې سرچینې ازادې راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه ملي کړي چې د هندي محصل په ویب سایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه خودل شوی او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادي راډیو دغه ویب سایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادي راډیو د نن و مورځ عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هیروي.
د ازادۍ میلمه درنو اوریدونکو شې چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. امغی زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف ویلې په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلې ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 250 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلې. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم لیلیه کې وم او په اول منزل د درېمې لیلیه کې چارالي ونیولی و. لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلي چې دا و په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلیې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلیې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلیې کې و د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی که نه د شبی بېله دي چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو. د لیلیو نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و. مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه. او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول. او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه. ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده. او دغه ده ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلي وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ. مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و. اخوانیان چې و زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و. هغه عیسوي کال 1922 به راتم. خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه. هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده. اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه ووم چې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو، په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو. هغه مونږ سره وو، یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې را ولېږل، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورېکړو. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی. ما سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ماته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په غېږ کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وی. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت وو. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه. استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې هم خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سنف کې وم، په اووم سنف کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو. نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکی ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورکی ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
خصنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب تیار یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه هم بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب د ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړل تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته وي چې خلک همالته مشروع شي لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصود تیګه باندې با وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغه وروسته بیا تر اعظم هغه ته بوشیر تر اعظم بوشیر کې څه وخت تیر کړ خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وخت 1900 فکر وکړ چې 1900 تا ته به وم بیا لاړم بیرته د پېښور ته
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه بحث مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې بحث راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې بحث راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې بحث وکړه ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي
بله
راغلی دي وخت تیر کړی خو بیرته لاړ دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد ده دا اخبار مصادره کړې یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښودې هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولاپمنټ پروګرام دا یو کال مې ډاکټر سره کار کړی دی. هغه تجربه مې دې کې واچول او خپل مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو کو پنځه شپږ کالم دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره وو په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ نشانه وو. نو دا بیا دې باندې دې کارم کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجروح صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو بچای نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، زیاشا غواړي، د څه پښتنې کړې. اماغه باندې مړم شو. نو د هغه نه واټ کاله او لاس کاله به وتلی و چې مام د څه سروې وکړه. د یو زر دوه کسان نه پښتنه کړې و د څه سروې وکړه. هغه کوم نتیجه دا راخسته و چې خلک چې دا نه اخوانی نظام غواړي او نه بل څه و دا زیاشا کړه چې د خلک زیاشا تر ځان د څه سروې وکړې و. او په دې کې یو بل سره بیا ما دین وروسته وکړه چې هو ار د طالبان. طالبان څوک دي؟ طالبان جنگونه شروع کړي وړي لري منطقي نیولې وي. عبدالله پاکستان د څه خبره خبره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پیښور یو خان سړی و دا دی خو د نیشنل پارټي غړی وو افضل خان د خدای یو به مرګ ده. هغه د چې په غونډه کړې و په خبر کې هغه کار د شوې د طالبان شری پښتون دی به دوی ننګ وکړو. دا یو خبره ما ته ډیره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي. طالبان پښتون نه دي. طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي. دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای. دا یو نشتلستي او قومي سازمان ده. دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سابې ما وکړه دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړه د امراتول کړل
د دې سرویګانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخاب ول؟
2000 نفر خو دې باسوادان څوک کسان وظیفه ورکړي او تاسو د باسوادان پښتنه وکړي. د دې سواد خلکو نه پښتنه وکړي. په کمپونو کې لار شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق په سواد دی او مختلف خلک ما کړی چې باید مختلف خلکو نه پښتنه و چې طالبان باید د دوی نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړې؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وشتل شو چا معلوم نه پرې چا وشتل. دا څنګه و دا خبره زم دا خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچوم. بیا نو د نشاط خو نه غواړم مګر ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو د وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وو وشتل شوي مخې ته دې چې ناروې ته راشي که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار وز د ویلې دروازه وټکېده. د عادت خلاف دروازه ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپیژاند سړی ور باندې ډزې وکړې. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو. ډزې را باندې وشو. په چپ خوا باندې لګېدلې مو په شا ولوېدم. جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو. نو څوک را پسې را نغلل. ته د ګاونډیان خبر شو. هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه. یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو. بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تیر شوی یعنی بیرالو ناروی تا
کده چه ناروی تا لاره په ناروی که مو کم کار پیل کرد؟
ناروی که می خو دلتا چه ناروی تا لاشه باید اول جب ازده که دی جبی پوز دکره که و بیا دیاری نو روشتا می دلتا جبی نو نم چه زدکره لن یو تن زدکره در می دلتا وزیفه واسه معلیمی میکوادم و اتلاس که معلیمو ما دلتا دیو مختلف مزامین و خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلی نه یې که عمر یې ډېرې مي بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینې په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلی وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستان په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیار چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې د افراسیاب اټک راغلی و د پاکستان نه و استاذ تارک راغلی و د فرانسې نه دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی ده خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې مې بیا ما دلته هغه وکړم دا شیان زخ ډېر دي او وخت کم وي ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو د دې بیا چانس پیدا نه شي چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او خو هغه مې بیا مې هغه باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي
نه ویبسایټ نه پای لاسته نه ورځي مانه ډېرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال په کې شې دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بل بته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بیخېونه کړېده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم امازون که ته چېجیک شي کېدې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي که یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم ځکه ډېر کار نه ده
ورځ په څه شي تېروئ عموما
ورځ په همدغه لیکونو تېروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای مانه شو ورې ده نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کوم او د وخت کار کوم امي سبای ا دې ملایم لا یو دی چې له پاسې ده لیم او هغه کافی جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ تیروم زه بچان سر بند وقت بچان میں سارا کومک نشم کول هغه ما سره وس کومک یی مالک
ډیر زیات مننه واکس اپ کور مدان سلامت اوسې
تا نه مننه ډیر زیات مننه.